دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغه ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخه اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تیره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه د دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بلل دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او شمیر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې دي. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي خو طالبانو لا په دې برخه کوم اخکار نرمخ نه دی کودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل تشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلې وي خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا ستر محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیکت پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژان د بریتانیا د ستر محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللی دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تېرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاښ پناه وخته ورته مثبتې رایې ورکړي په غزې ترنګ کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې وړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رایې ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټولو هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځ په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او آسیا جام له اتل سره لوبي ويرنه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې ده. او د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبي ګټونکو ټیم به د یکشنبې پورې د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوزیدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړ او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي له پاکستان د افغان کډوالو په زور استلاو له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سر توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,00,000 زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیلی له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغو شیان خو د لیپاته سو لیلام سو پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه ژوندۍ چلته ده دا په نیمه نیمه باید دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پات اسول. اوس موږ ډیر ډیر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې دا سی یو دم د پاکستان څو ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یو افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورن کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو ایستل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان سره دي
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کورشته دی واتس اپ شمیره 00 22 12 12 شپږ 41 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي. یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
لا پاکستان څخه غزنی تراستانه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایدادونه پاتې سول او د یې خالی لاسره وستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډیرو جایدادونو پاتې سول، په ډیرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړل.
جان محمد د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی ته راغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لنډمهاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستی دی.
موږ اسناد درلود، هغه مې شناخته ماجر کارډ ده چې کوم ماجر کارډ موږ ته اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارډ ټوکن ده، دا وینې په دغه نه یې لکولم. زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولته نه پیژنم.
جان محمد زیاتوي اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دي ورسره د سرپنا قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي. ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د وروره حکومت ودرېږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو دی وروره مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ژوند تیر سو په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له ژوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لنډمهاله پندغالي ته راغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې، خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپنا راسي، شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمۍ د ورور چې سرپنه نه باسو چې قیمه راکي یا بل شی راکي وینې، بعد موږ دا غوښتنه ده د دې خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغو دی دبليو کیو موسسه ده چې حالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه کارتون ورکول کیږي چې په هغوی کې وړسته په هغوی کې غړېسته په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي دغه مهاجر چې په غزني ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغه خلکو سره کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزني کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې و حیاتي م کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل ځواکونه پرون د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون ته ننوتل او د روغتون خونې وپلټلې. دغو عملیاتو په نړیواله کچه اندېښنې امپارولې، ځکه په روغتون کې دننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې راپورټ کې اوري.
د الشفا په نوم د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون دا مهال د اسرائیلي ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلی. روټرز خبري اجنس لیکلي چې پرون چهارشنبه اسرائیلي سرتیری دغه روغتون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونې پلټلي دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو په روغتون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووزي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی ترسره کړی.
اسرائیلي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روغتون کې ناپیژنده وسلې او د وحشت ځایونه موندلي دي او په وینا یې د روغتون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روغتون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزې ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نیسي او د اسرائیل په خبره چې خپل برمته سوي وګړي به د دوی له منګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفهیي ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته له روغتونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي د روغتون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزې ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د تیرې اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی چې نږدې 8,000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د غزې په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیته غورځېدلي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر
فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوران به ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاره واوری. با همدی ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور ده د مور غږ کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحال لري او د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاره به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ. د
خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپله سوشه ده.
شعر لرو
دخلیک در سره واخله لیبنه یا که یلوله زمانه ورسته یلوله یونجله ایده چه پستورو دمه یا نه
اوله و پشتو ناوله مو خبرو چه بوله تا ورنده شوده. تیاره پرانا پر یالی کیشی او راستی پو بدهی ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر کبی چه ده دیوالیت او رزیل منزل ده همدیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسمه دیوالیه پیل شو. ده او رز هر کال ده قمری میاشتو پا حساب منزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانان و روشه او رزی بدلیش. دیوالی پینزه او رزی جشنده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشه چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډېرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډېره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د ده بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري په هغه باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رام چندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی لسوار لس قانونو بنواس یعنی په جنگلونو کې د اوسېدو سره چې د پلان لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب د همدې ورځې په ارتباط آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس همدا دی، کله چې دی راستنیږي د ده مور ړنده شوې وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، مونږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کمې شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کېدای شي چې هغه بېرته بینا شوې وي. سکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هر ګوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې په بندي شو د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې، او د هغې ځای نه د خلاصون ورځ ده چې دا له 250 نورو راجاګانو سره راخلاصېږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصېږي کله چې جهانگیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورو هر ګوبند صاحب له زندانه راخلاصوي، خو هلته د نور د 250 راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت کې ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاگیر بادشاہ چې هر څوک ته تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړل چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي، دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړی وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیار جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده، او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او رسېږي امرتسر ته. نو سکان بیا راتګ په خوشحالۍ کې دا ورځ لمانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح، مالا تسبیح ته وایي، دیپ وایي څراغونو ته، چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ سنه نه پورې په همدې ورځ لمانځل کېږي.
انجن صاحب، افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای؟
نه، په هند کې ټولې یو سره لمانځي، که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي، ټول ورځې هر ورځ چې ټولې مشترک لمانځي، دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا و مثلا هغه کوم خواږه شیان چې تاسو پخوئ په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وویشل او که نه نورو سره هم شریک کړل؟
نه، مونږ پخوو هغه ته لنګر ویل کېږي، لنګر په ګورودوارې کې یعنی ګورودوارا یعنی معبد، یا د سکانو معبد ته ګورودوارا او د هندوانو معبد ته مندر ویل کېږي. نو کله چې ګورودوارې کې یو شی پخېږي هلته ګورودوارې کې خو څلور دروازې وي، هندو مسلم سکھ عیسائی هر څوک چې راځي، څوک ممنت نشته څوک نشي منع کولی، هر څوک پرتلی شي هر څوک کېناستی شي، هلته خپل عبادتونه کوي، مسلمان لمنځونه پکې کوي، څوک ممانت نه کوي. نو هغه چا څوک راشي ټول ټی ویشو یو خاص هغه نه لرو چې دا خاص شخص یا خاص یې ټوله ریته ورکړ شي، هر څوک چې وي ټولو ته مشترکه ده.
د دیوالي ځینې عادتونه مثلا وای کړکۍ پرانیزي، تاسو هم دا باور لرئ چې کړکۍ پرانیزي د دیوالیو په ورځو کې؟
هندوان په دې عقیده دي سکان نه، هندوان کړکۍ دروازې پرانیزي او شمونه او ډیوی لګوي، تر څو وایي د دوی په عقیده چې په دې ورځې باندې پیسې راځي، یعنې دوی یو هغه لري فرشته ده چې د هغې عبادت هم کوي او د هغې انتظار وي چې بس دا په دیوالي په ورځ راځي او موږ ته ډېره سرمایه ترلاسه شي.
او د کور
څنګه دا عقیده نه لري؟
او د کور د پاکېدو چاري څنګه تور زمخ کې تر دیوالي تاسو پیلوي؟
دیوالي خود زده چې هر څه خپل سوې، اگر چې د دیوالي هفته چې دا ټول یا البته د میاشت ټول د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي، شهیدانو ورځ او نور نور دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنه انتقادونه دي سه په هند کې دیوالی پور زبانه چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدل نه هم شي ویلي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیو لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نشته البته دا شمه لګول یا دیو لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه نه کې هم دا شی نه دی په سکان کې ورګې نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیو لګوي په دین کې دا یې د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم ځلې دی بیا د اوس بیا شم شو له شم نو روسه د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه خو بس هغه یو ریواج نیولای دا تقلید دی
ډولونو وهل او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د ځکه د هین تاسو پته ده د هین کلچر او د هین د خاور جدا د خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په مشکل باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي ډول دنګ پکې اسمان ده
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی د دې له خاطر چې شریر اروا دفکه د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنه لیکن
دیم چې دوه وخت دی باندې شاید د دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وي به
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کله سره به چر سره شریک کی که څنګه
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس سره نشته نه ته چیر ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشمار
انجام صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونا سره تقریبا یو د کال مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېګه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحال لري خو د مور غېګه نه لري خو خامخا د هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجام خیر
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقد مخکوه یوشمت کرکتون کې پدې باور دي چې بهرنوی هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکی وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورستیو ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو همدغه علت ته چې یوشمت کرکتون کې پدې نظر دي چې لوی پیښو ورسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوی خونه دي کیسه هغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کیسې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کله د فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنګ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مې له ښاغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ډیرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنې کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو، هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لړن ارائه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارائه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بل خبردار چې چوغړ ویوایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا، مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي، شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېر لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت کې چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې په خوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایل دی یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایل دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي، کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمایي، خپل کور تر سیمایي، خپل خپل ماحول دلته پیدایش ماحول تر سیمایي ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي او کله چې بیا داستان لیکي د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دا ستاسو د ستونزې ګالې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کېږي، د پنځول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي او دا هغه پیشګوئی په اثار باندې د دغه اثر پتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده، ژوند هره لحظه سوژه ده. که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي. دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښه کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځي یا منځ راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو پاپانده په درنه د چتنه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نږدې ده. د اتلسمې پېړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هېروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه ډمه نه یم سي د بلیله وږي د لاس را بیل کړم. زه به ستا معشوقه څو څو وار ښکل کړم، سي لالی به مې خوشحال ساتي تر عمره. په وړه وړه خبر باندې رژیږي ما د زړه په وینو هر وخت را پاللی. اول خدای او بیا مې تا ته در سپارلی. یه نازکی سما نیمه ی عمر دی ستاشی، ملکی د ښکلا تاج دی در په سر سا. سما د ښکلو سترګو یار دی مبارک سا، ته لایقه ده همدی حسن لایقې. ته د ښار یوه نازکه شهزادګۍ یې، زه د هسکو هسکو غرونو لیونۍ یم. پسې تېره مې ښه ډېره زمانه کړه، دغه زړه ته مې هېڅ لاره پیدا نه کړه. ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالي ته نه ګورم آغلې. نه یې سترګو کې ډوبېږم نه ورکېږم، نه به کله ورته بېرته راستنېږم. سي ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم. دخلیک در سر واخل لیونه یا که یلوله زمانی ورست یلوله. ایو انجلی ده چه پستو رو ده مینا، ایو شایره که شبنه ده هاس کو غرونو. ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی، سی پتو رور بلدی و هلاسونا. ده لحق وغمی هم انتقام اخلی. دا هندارې ماتوي چې ته ورګورې، دا سپوږمۍ سره کې نه کړې تا ته ګورې. لیونۍ په ترغمو کې ټپې وایې، نه له ژونده نه له مرګه نه ویرېږې. مګر نه ګل پوهېږې دا ویرېږې، د مینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لعصویلیو.
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په $1.9 میلیون خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی ښځه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیر کم رنګه زیر زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په $1.5 میلیون وپلورل شو. د ښځه له ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په $1.3 میلیون خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په $970 میلیون پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 160 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندویه ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول ښاغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالي په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کرکټر دی په دې راڅرخي چې د وخت فیرانیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي کاذب غرور ورته ښکاره کوي د ده د دندې ممانعات کوي د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي په بېلابېلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر اشو بولیته نوری صاحب د بولی د هدف په اړه کدا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل اول ته نور داغوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او ویسلې د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخه
ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او در اوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې ښه ته خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وس دې ورسي یو زر افغانۍ دې دې کډوال ته به ور واسته، یو دغوی ته به دا پیسې چې وردې کړي نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ور ودې لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس دې نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په همدې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړه چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو، چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځوو، بخوا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي، او بل موږ چې چا ته دا بولي ورکوو، هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړۍ بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 5000 افغانۍ ووهله، دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هیواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې ووهل شو چې 8000 افغانۍ وه. نو درېمه بولي لا نه ده وهل شوې، او لامل هم همدا دی چې ملګري وایي چې ته بولي ته وخت وټاکه، یعنی بولي که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولي نه شوه. نو ما ورته ویلي چې نه، موږ بولي معین وخت ځکه نه شو ټاکلې. لومړۍ ورځو کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځوو، دا به بیا ونه ګرځېږي، بل کډوال یوه ورځ نه ده دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهیر نو زموږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو، نه کډوال خو لا هم هغسې را روان دي. نو خیر ده، دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډوو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنج شنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولیانې تر اوسه وهل شوي دي، درېمې ته به تمه یو، او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت ووهل شي چې کله فاینل ورځ وي، او درې ساعته څلور ساعته وروستي پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي، او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي، او که ملګري داسې هم شته هغوی ویلي چې فاینل بولي ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي، او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښ دي ته ورکړ، دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي، او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولې کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي، او پیسې هم کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیلو رسنیو کې په هغه حق لږ مرکې کړي دي، که دلته غږیږو نو وخت به ډېر ونیسي. نو په دې هیله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې، او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولي کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي.
له ښاغلي نوري څخه مننه. په دې هیله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
زخم زهید انسان خجل تر هر اسیالا شم غم زهید انسان خجل تر هر اسیالا شم دشت دشت می چه